السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزادم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نیوز خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. خپل خبرونه لانی ساجمل وایي. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت دی په احتجاجي لاریونو کې ګڼو خلکو ته په کتو استعفا ورکړي. بلوچستان های کورټ د دې صوبې په پوهنتون کې په ویډیو سکینډل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروایي امر کړی دی او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری تر احتجاجونو وروسته د استعفا اعلان کړی. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو لاري راغلي او د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د آزادې مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 28 کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاور ته ورسېد. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاور کې یوې غونډې ته وویل،
آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د مولانا فضل الرحمن د لاریون مخه د حکومتي پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي. د یو بل خبر لمخې پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د لاریون مخنیوي لپاره دی لارې نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د عدالت چیف جسټس پرون د امر وکړ. عدالت له احتجاج کوونکو هم د پرامن اوسېدو غوښتنه کړې ده او رسنیو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې دی د حکومت او اپوزیشن په اړه خبرونو ته یو شان ځای ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضعیت ډیره خرابه شوې ده. مسلم لیگ نون ګوند دا خبره لا غرسته کړې چې د اسلام آباد های کورټ په العزیزی اسټیل مل مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ وسنډولې ده. عدالت دا پریکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړې چې پکې په طبي بنیادونو د نواز شریف د سزا د معطلې غوښتنه شوې وه. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، تمه یې درلوده چې نواز شریف ته به بې شرطه ضمانت ورکړل شي خو هغسې ونه شو.
نواز شریف موجوده حالت چې کم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمواري په حکومت او وزیر اعظم راځي، ځکه چې عمران خان په خپله ویلي وو چې له نواز شریف به سهولیات اخلي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکوو که خدای مکه د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده، نو عمران به نیخ په نیغه د هغې ذمواره وي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل په ورځ ویلي نواز شریف ته ټولې اسانتیاوې ورکړي خو دا هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. بلوچستان های کورټ د دې صوبې په پوهنتون کې په ویډیو سکینډل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروایي امر کړی دی. پرون په عدالت کې د دې پیښې اورېدنه وشوه چې پکې د پلټنو مرکزي ادارې د پټو کیمرو په اړه رپورټ وړاندې کړ. عدالت ویلي چې دا رپورټ په دولس د احترام په خاطر پټ ساتي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پخواني مشر نصیب الله ترین مشال ریډیو ته وویل چې د ککړو کسانو پر ضد بې له توپیره کاروایي وشي. د رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې په بلوچستان پوهنتون کې پټې کیمرې لګول شوې او د اف آی ای یو چارواکي امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې د انتظامی ځینو مشرانو د دې پیښې وروسته خزینه زده کوونکي تنګولي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال د پلټنو مکملېدو پورې ځان له دندې ګوښه کړې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل، د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه د څرګندونې په داسې مهال کړي چې د دې هېواد ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل، د سولې خبرې هغه وخت پیلېدی شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اور بند وکړي. د جوزجان ولایت امنیه کمانډر وای پرن په چاودنه کې لس وسلوال طالبان وشل شوی دی. سمونیال عبدالواحد وجدان پرن وخت مشال ریډیو ته ویل په چاودنه کې چې پرن ماسپخین په مردیان ولسوالۍ کې شوی دولس عام وګړي زخمیان شوی دی. بلخ زمی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي په ټویټر بیان کې د مردیان د پیخې په اړه سندي ویلي خو لیکلي چې د جوزجان ولایت د اکچی ولسوالۍ په بالاحصار سیمه کې وشت سرتیري وجلی دي خو افغان چارواکو په دې اړه سندي ویلي. د افغانستان د فاریاب والی نقیب الله فائق وای په دې ولایت کې بهر ملکی کسان چې ډیری د داعش د خراسان څنګه غړي دي زیات شوي دي. نقیب الله فائق پرون په یوې خبري غونډه کې ویل له داعش سره تړاو لرونکي کسان د غور ولایت له ځینو برخو څخه په ګور زیوان او کوهستان ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د استعفا اعلان کړی ویلي چې د حکومت پر ضد د دوو اونیو د احتجاج وروسته هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلې دی. حریری پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل د بحران ختمولو لپاره په سمدستي توګه د اقدام ضروري و. د دې اقدام وروسته به ولسمشر مایکل اون د نوي حکومت جوړولو او د نوي وزیر اعظم د نوم انتخابولو لپاره په پارلماني کچه سلا مشورې کوي. په لبنان کې د اکتوبر په ولسمه لاغروس احتجاجونه پیل شو چې حکومت په واتس اپ او په موبایل د پیغامونو استبولو په نورو اپلیکیشنونو ټیکسونه ولګول. وروسته د ټیکسونه بیرته ختم شو خو احتجاج کوونکو د سیاسي درغلي او اقتصادي بحران پر ضد خپل احتجاجونه پراخ کړل. او روسیه وایي کورد جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي دي او دا کار د انکرې او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي د کورد جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللي دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کورد ملشو 34,000 غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. د خبرونو پای زم د همکار احمد لانا د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپیا 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپیا 40 پیسې او 200 روپیا 40 پیسې. یو ایرو 122 روپیا او 122 روپیا او 50 پیسې. یو عرب امارات او درهم 240 روپیا 15 پیسې او 240 روپیا 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیا 40 پیسې او 140 روپیا 50 پیسې. یو افغاني 2 روپیا او 2 روپیا 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په داروسو کې ځینې پریکړې د فشار له وجې واپس اخیستې دي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دخو یو جمهوری کلتور د وده د پاره هغه خپل حکومت باندې هم تدقیق کړي. دا سيزونه په پارلیمان کې دننه او منظم ډول کیږي.
د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مشر وايي
د دې خلکو خلاف باقاعده خپله انکوائری وکړي. دوی په کار دی دي پته وشي د دې خلاف او د دې د جرم په کار دی سزا ورکول شي. په دې کې بالکل هېڅ نرمي نه وشي.
د شمالي وزیرستان د چلغوزو سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې په مالونو وړلو د ټیکسونه یا کسټم ختم کړل شي.
نو دا مسله د لوکل ایډمنستریشن ته حواله وو چې د کاروبار به حال کې نه هدي لږ مول وړ تر څو د چاغې نه ډېر باري نقصان دی. پاکستان وو تاجر دا هو د فصل څخه وروسته څنګه هو
نه خبرونه په دویمه نیمایي کې د مشال راډیو مجله هم لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې یو ځل بیا له وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت په وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورنکړي. دغه احتجاجي لاریون چې پرون د پنجاب له مورتان خار نه روان شو، تیره شپه ناوخته لاهور ته ورسېد او نن په څلورمه ورځ په اسلام آباد لور ته روانېږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن ناوخته د لاهور په ټوکر نیاز بیک سیمه کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې وویل، د قام سره په شریکه اسلام آباد ته ځکه روان دي چې حکمرانانو ته وایو چې تاسو اولس ته وټونو د لارې نه بلکې درغلې له وجې په واک کې راغلي، نو ځکه اولس مخبل حکمرانان نه ګڼي. د نوموړي وینا وا، آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ورنکړي. د ذکر دا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ سهراب ګوټ نه را روان شو او د سند صوبې حیدرآباد، نوابشاه، خیرپور، سکر او ګوټ کې نه تیرېدو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شو. د یادې صوبې رحیم یار خان، بهاولپور، ملتان، ساحیوال او اوکاړه نه تیرېدو وروسته تیره شپه ناوخته مارچ لاهور ته ورسېدو. بلخوا د خیبر پختونخوا نه په ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافله به سبا د اکتوبر په 13مه اسلام آباد ته رارسي او د جمعیت علماء اسلام لوی قافله سره به یو ځای یاد خار ته داخليږي. د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان پروند نه په مازیګر په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په حق لار رسنیو ته وویل، تاسو چې په ټولنیزو مطبوعاتو کمی ویډیوګانې او عکسونه وکتل چې جلوس دننه ډنډې نه بلکې کلاشنکوف په لاس کې نیولې دوی ګرځي، دوی ګڼي چې ریاست به چیلنج کړي، نو ورته ویل غواړم چې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوو او موږ ډیر په باریکۍ سره د دوی د جلوسونو څارنه هم کوو. جمعیت علماء اسلام د څلور غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
دا سمشال ریډیو ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف صحت ته څه زیان ورسېدو نو حکومت به ذمهوار وي. بلخوا د نواز شریف ډاکټر عدالت ته ویلي دي چې د هغه په وینه کې پلیټلیټس ډېر کم شوي، که هغه ته د پلیټلیټس زیاتولو لپاره دوایي ورکوي نو د زړه دورې خطر ورسره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري احسان اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړل چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی.
نواز شریف صاحب کی موجوده صورتحال
د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي او هم دا سی وشو چې په ورو ورو له نواز شریف دغه طبي اسانتیاوي واخیستل شوې. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہ واروي.
اس کی براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہیں.
د یادونې دا چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 28مه ویلي وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وی او ایر کنډیشن ونه لري، د په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی. البته عمران خان د اکتوبر په 28مه د پنجاب په ننکانا صاحب ضلعه کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولې.
مې ته خپل ژوند کی به ګارانټي نه کل تک دے سکتا ته مې اور کسی
څه د خپل ژوند ګارانټي نشم ورکولې نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. انسان یوازې کوشش کولای شي او وفاقي او صوبایي حکومتونو خپل پوره کوشش کړي. بهترین علاج مو ورته برابر کړو او ډاکټران مو ورله کراچي راوستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچي سے ډاکټر لے کے آئے ہیں.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان د سه شنبه په ورځ مشال ډو ته ویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشی کېدو لقبل د نوموړي د صحت خرابېدو ذمواري په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف با ځینې اسانتیاوي اخلي اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمينه برابرولی شي.
امریکہ کے ماغزینی چیئر از بتینا پلانے شے والم پلانے شے والم نو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا اغم مرد شو یا ددی وجن اغم شو نو آغی حق لری چی دا حکومت وقت خلاف اغم کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہرولا چی دا ہر سزق ہوما.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په الازیز یا سټیل میلز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 8 هفتو لپاره معطل کړه او ورته یې دغه مودې لپاره ابوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په الازیز یا سټیل میل قضیه کې د وو کالو د قید سزا شوي. نواز شریف دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپیتال کې دی. اسپیتال چارواکو تیر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطر کې دی.
اسلام آباد های کورٹ په لذیذیا سٹیل ملز قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ او زنډولې. یاد عدالت دا پریکړه پرون دغه درخواست په جواب کې کړي چې پکې پر طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د زنډولو خواست شوی. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر کې په لذیذیا سٹیل ملز کیس کې د اوو کلونو بند او جرمانې سزا اورولې وه. بلخوا نواز شریف پر هغه لګیدلې ټول تورونه ردوي. له اسلام آباد احمد الله اورو.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د اتو اونو لپاره په ضمانت خوشی کړو. عدالت په خپل فیصله کې وویل که د نواز شریف طبیعت په یاد موده کې هم ښه نه شو نو ضمانت موده غزولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. له دې وړاندې د اکتوبر په 26مه اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل میل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د 9 ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړی و. د پاکستان مسلم نون یو مشر احسان اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنۍ او ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به بے شرط ضمانت ورکړي شي خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی.
عدالت سے استدعا کی گئی.
عدالت تخواس کړی شوی و چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخت وزنډوي تر څو چې هغه په مکمل توګه ښه نه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په زنډولو ورته څه اعتراض نشته خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشی کړی شي. په دې زمونږ وکیل نو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارنټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې خشي. نو خبدا وی چې نواز شریف ته تر ټاکل شوی وخت پورې ضمانت ورکولو نه دی ډډه وکړی شي او چې کله د نوموړي طبي حالت خشي نو نیب وکیل دی عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا اته اونو لپاره وزنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز یا سټیل میل قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. د کم اورستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لک په زندان کې قید وو. د نوموړي کشر ورور او قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شاباز شریف وکیل د تیر زیارت پر ورځ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا د په طبي بنیادونو وزنډوي ځکه چې نوموړی ډیر سخت ناروغ دی او ورته د هیواد دننه یا بهر د خپل خوښي د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف با په خپل علاج توجه ورکړي او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر دا چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 26مه د احتساب قومي ادارې نیب دفتر نه د لاهور سروسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد های کورٹ پرون د پاکستان شناختی کارڈ جوړولو ادارې ناتره هغه پریکړه وزنډوله چې د پخوانی سینیټر حافظ حمد الله شناختی کارڈ یې بند کړو. های کورٹ له ناتره څخه په دوونو کې جواب غوښتی او د کورنو چارو وزارت ته امر کړی چې د حافظ حمد الله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې ته د اختیار چا ورکړي چې د ټي وي د روانو چارو د خپرونې یو کوربه په بل پروگرام کې د کارپو په هیڅ نکینی. دا چې د ناکدین او سیاسي مخالفینو پر ضد حکومتي ادارو دا ډول رویه ته کارپو هان څنګه ګوري، اسرار المومن په دې اړه رپورت لري.
د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شریعت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلیمانی نظام میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
کی. پارلمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی ہے. کچیر یہ وزیر غلطی کوي نو ټول وزیران او وزیر اعظم استعفا ورکوي. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل مرضی خبری کوي. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نور د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوي په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیره شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې بردی ګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخ په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکې کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکې د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله ناکله داسې موشي چې حکومتي ډله چې ده هغه د اصولو لپاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده لپاره هغه خپل حکومت باندې هم تدقیق کړي. دا سيزونه په پارلمان کې دننه په منظم ډول کېږي، او دا چې د پارلمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاري چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کړي. دا بیا ډېر عجیب ښکاري. نو که چېرته زمونږ ټول بیسونه زمونږ ټول چې کومې خبرې دي هغه په پارلمان دننه د هغې په چوکاټ کې دننه کېږي نو بیا د دې سیس امکان نه پیدا کیږي.
مشال دی وحڅ وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبري وکړو، خبريالي نشو. البته دا پدات سال کې دا چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په هیڅ نشي کېناستي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمیر پارلماني غړو د دغه ګام غندنه وکړه. بلخ د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 28 د نادره ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام مفید علي حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسمو لارو څخه په ګټې اخیستو یې پاکستاني شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
اسرار المومن رپورٹ تاسو اوریدو. د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې ایف آی ای چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوې دي. په یاد پوهنتون کې د ښځو او نارینهو د مبینه زبرونې په اړه های کورټ پریکړه کړې ده چې د ولسی ګټو په خاطر به دغه رپورټ ولس ته نه ښکاره کوي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان های کورټ تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف آی ای لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول سو، کوم چې عدالت د نه ښکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړی چې په پیښه کې تورن کسانو په ضد کلک ګامونه پورته شي. پر دې مهال د بلوچستان پوهنتون مرستیال وایس چانسلر محمد انور پانیزی، د بلوچستان اسمبلی د پارلیمانی کمیټي مشره میرمن مهجبین شیران او د وکیلانو ګڼ شمیر موجود وو. د قضیې د اوریدو پر مهال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې په پیښه کې تورن کسان یوازې د خپلې چوکۍ څخه لرې کول کافي نه دي، بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخواني سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ ایڈوکیٹ وای په کار دي چې په پیښه کې د لاسلرونکو په ضد بیل څه توپیره ګامونه پورته شي
او د دې وشاته یو ډیر غټ مایند لګیا دی او دا مایند چې دي چونکی دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علم نه دي نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دي د علم څخه استفاده واخی نو په کار دي چې دغه کوم خلک چې دي هغه ته حفاظت نه کیور نه ورکول سي او د دې خلکو خلاف دي بقاعده خپل انکوایری وسی او دې په کار دي چې پرچو وسی د دې خلاف او د دې د جرم په کار دي سزا ورکول سي په دې کې بالکل هیڅ نرمي نه وسی
او خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیه یو بلغړی منیر کاکړ ایډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوي دي
د وای چانسلر د دې شانو ذمہوار دي او ساسات په داینوستي کې درو څلور پنځو کال چې جواب حالت د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دي نو کله د خپل موجودګي کې د دخ په نگرانی کې دا شیان دارنګ وایات کوي نو دا خو پر د خو ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیا نشان دي او دا تر په دایدارې دینوستي په ادارې باندې هم سوال نشان دي موږ د کور جج د دایونوستي د سندیکټس ممبر هم او په مختلفو مواکو باندې داغه ممبر به سیټ د کور جج د سندیکټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم شینی نو زه نه سم وایم چې دارنګ واقعیات آیا د دوی تر مخ راغلي نه دي یا چا ویل سی نه دي
بلور د بلوچستان های کورټ لوري د بلوچستان په انتون د سکندل قضیا د نومبر د میستر 14 منیټ پوری ځندول سوي ده دلته خبره ده د ونی ورده چې رواني میس په لومړني اونۍ کې د بلوچستان های کورټ لوري و اف ای ای ته د بلوچستان په انتون د ویډیو سکندل په اړه د پلټنې امر سوی وو ورسته نه یوازې په خاني وایس چانسلر جاوید د لند وخت لپاره خپل دند پرېښووله بلکې د بلوچستان حکومت د پیښ په پلټنې کې د اف ای ای سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړي دغه ډول خپل د بلوچستان اسمبلی سپیکر لوري هم یو پارلماني کمیټي جوړ شو کوم چې د پیښ پلټنه څاري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان د چلغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی له ډیورنډ کرښې سره سیرما د شوکول شو چلغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي نو پر هغې ټاکسیا کسټم ورڅخه اخیستل کیږي د دوی په وینا له همدې کبله د دوی په لسګونو زره بورې چلغوزي ایسار دي سوداګر غوښتنه کوي چې کسټم عمله دې د وزیرستان پر خپلو حاصلاتو ټاکس نه لګوي چې له کبله د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي
د شمالی وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان وای 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شی خبرې دی خو دا دوی پخپل حاصلات هم هغه کسټم لګولې شي کم چې د بهر نه پراوړونکو مالونو لګي نو د ګټې په ځای خپل مالونه ورته په نقصان تمامېږي
هغه پاسل چې می ضروري اپ غلم خون په 0.3 سی چې ولته کسٹم ترلې دی ولته وخت د دوکری کې پاتا نه لګي چې دا افغانستانای دی که پاکستانای دی نو دغه هغې د میر د پاکستان د تجارتونه تجارت ایکسپورت ارڅ شای مزدیرا متاثر شوی دی چې په دا بار بار میز لګیای چې کمشنر سره میران شا کې یو سی سره په دا باندې میټینګ نه شوی دی یا خو اصل ته کې چې کسٹم د خپل جوړ دي تر شي بارډر د لاین سره ندی بلات چې پدا کې لوکل خلکین اکاؤنٹ کیږي نه لوکل کین دي نو دا مسله دا لوکل ایڈمنسٹریشن ته حواله کو چې میر دا کاروبار به حال شي نه هدي میر مول وله وی سر شوی دا چې هغه نه ډیر باری نقصان دی پاکستان وو تاجر تا هو او د پاسل د غرو ته ستن تا هو
حاجی لایر خان وای په غلام خان باندې کسٹم په وجه دوی د خپل زنګوزو حاصلات نشي راوړلې سو کسٹم عمله ده د غلام خان په ځای په بګه خیلیا سیدګی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجه خپل کاروبار پټه په ولاړ دی
مخکې د تخیل په لارې مشته ودا منډی ته ملي ارتلل حال یار سو وتاړل شو له د وزیرستان کیم د سر حسره کیم زنګل دی دغه ملینا واپس و افغانستان ته لړم خو سه بازار نو دا ملینا مخکې د غلام خان په لار باندې مشته ودا مارکیټ ترتلل نن د غلام خان په لار باندې قیمت کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زه خو اول ګورنمنټ دا اپیل کښې هغه انکوایري ده وکړو چې په دا لار باندې وو 1500 کیلو غو پاکستان ته چلغوځای نه وي راغلی کوم ټیکس دلته بهنه وصولوي هغه هېڅکله تیک نه شي برداشت کولی د ټول وزیرستان د جنسۍ کاروبار ورسره ختم شو او د میر دا مارکیټ 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کېده دا خلک ټول مثال بېروزګاره شول
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیې غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې کسټم حکامو سره په دې خبرې کړې چې مقامی حاصلات باندې کسټم نه ولګوي خو لا هم دوی هغې لا تیار نه دي نوموړي وویل دوی بیا هم کسٹم کلکٹر تا وینا کړي تما کړي چې مقامی حاصلات یا د غزن غوزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته را ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ تر څنګ په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه اوشوه. لنډ خبرونه له انیس اجمل نور. د جمعیت علماء اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمان بیگا په لاهور کې د وینا پر مهال تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت علماء اسلام فی گند لخوا د آزادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 18 کراچۍ څخه پیل شوی. بیگا لاهور ته ورسېده. بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمان د تورونه ردوي. بے خبر ہائی کورٹ دا خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لاریون مخنیوي لپاره د لاری نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې عدالت له احتجاج کوونکو هم د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ په العزیز اسٹیل مل مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ او ځنډولې ده. هلته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل په ورځ ویلي نواز شریف ته ټولې اسانتیاوې ورکړي دي خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. بلوچستان ہائی کورٹ د صوبې په پوهنتون کې په ویډیو سکینډل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروایی امر کړی دی. پرون په عدالت کې د دې پیښې اورېدنه شوه چې پکې د پلټنو مرکزی ادارې د پټو کیمرو په اړه رپورټ وړاندې کړ. عدالت ویلي چې دا رپورټ به د ولس د احترام په خاطر پټ ساتي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د حکومت پر ضد د دوه اونیو د احتجاج وروسته هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دی او روسیه وایي کور جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطن بشپړ کړی دی او دا کار د انکاری او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به تاسو نیز ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې اونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا اونۍ د افغانستان د موسیقۍ د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات یو هنرمن اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه در اورو. بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخت کال سلويخ کاله پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و خو نن سلويخ کاله وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندې دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
بدر تا وړم سب بدر تا پاخم گر زم در سرا خانه دورا نشجوری گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول خو نه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلی او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی. دا غه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنۍ د احمد ظاهر سندری اوري
واچ کړه گوش کنی شخصان میشي ما خودم
چې هر څومره سندری واوري تنگ بنشي زه یې لسکلنې سندری اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
محترم کاستوج از غیر از دمه دغه چیز نه سواله
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوري وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلې او هارونونه به وحل
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریخود کله چې به یو سندره ختمه شوه خلکو به چک چک وهلې او نه غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي
احمد ظاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده د سیف الله په وینا د احمد ظاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ وو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښیږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولې وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي
نولس سوه شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي احمد ظاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول احمد ظاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو
احمد ظاهر د پرون आवाज خو نن هم اوریدل کیږي خو موږ درته د نن یو هنرمن اقبال یوسفزی هم در پیشنو نو موړل لتیرو سو کلونو رئیس د موسیقي په میدان کې فعال دی او خپل غزل وای راځي د غوی سره د مشال رادیو شوی خبر درووره په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو
نو هغه هم د سیوا جیجه کزتا استاویم نو تم تقریبا معصوم ما نو دا هغه وخت نه اسکول کې پروګرام نو هغه لمه تیارې کو زما د والد سی بیو ملګری او زمونږ ډیر محترم استاد دی استاد شیرجان استاد نو ما والد سی ته وای میدان مقابله دا د بز لازم غټم نو بیا زما والد سی زما سره شو مو د استاد زې تراغلو نو په هغه نظم باندې به مونږ پریکټس کول نو هغه ایوارډ چې ما واغس بیا مې زړه وغوښته چې کوشش پکار دی چې مخ په وړاندې زه نور هم لاړ شم شوق مې ورسره نور هم پیدا شو نو د هغې نه زه بیا سنګینګ ته راووتم
اقبال یوسفزی صاحب د کورنۍ مو نو خوښه وه چې تاسو د سندرې ووایئ په دې لاره کې مشکلات به نه ول تاسو ته ځکه تاسو ویل چې ستاسو پلار په خپله تاسو سره کومک کړو
ما ته په خپله ډېرې زیاتې مسایل وو د کورنۍ نه چې د دې فن د نه کولو وي چې دا به نه کوي خو زما ډېر زیات شوق و او زه د پلار نیازبین زوی وم نو پلار مې زه سپورټ کولم نو تر دې وخته مې دا فن را ورسو
خا د سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دي
نو مشکلات خو د سيدي چې لکه زمون سوات کې کومو وګورو نو زمون د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه یو دویمه دا خبره چې زمون په سوات کې د سي انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زدکونکو د پاره د سي نشتا دا دریمه دا خبره چې زمون په سوات کې سټوډیو هم نشتا نو دا ټول مسائل چې کم دي نو دا موسوسو پیری ور مخه تکړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي خلاص عمل پینې راشي نو موږ وایو چې دا راته اوشي نو لکړې زیات په اسانتیا راشي زمو په سنگینګ کې
اقبال یوسف زه سه زنی خلق ګیلې لري وای چې وس په دې فن کې دومره پیسې نه دی پاتې تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي
نو زمون تاسو خبر وکړه زما چې کم دینو غټه وټه قدر ته ویم نو د دین نه هم د دین د هم زکه چې اکثر ملګری وغواړي سوک سا گیفتو کی سوک توفه وکي نو هغه وین نور زما د دې فن سره شوق ته مینې مې د هغه د وجنې کوم
اقبال یوسفزی صاحب کور ودان ژوندی اوسی په اخره کې یو وار بیا درنه مننه کو او تاسو نه بس اوریدلم غواړو نو څنګه مو خوښه ده
عزب درته یو غزل وایم چې زما ډیر زیات خپل وخت نو هغه به درته وایم
یپ جی نئی باندھی پیری آندھی تو ہند باندھی گرانیم پما گرانا پما گران دی زپ گرانیم پما گرانا تغم نام یاران دی خو ہندوان دی پجنے
د اقبال یوسفزی خبری او سندره مو اوریده د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار له موږ سره مرسته کړې و چې موږ ترې مننه نه کوو وایي چې ګل دې راکړو په خندا شوې زه دې له ګله په خندا خوشاله یم اوس ورزو تیراته هلته مو د رامداد خان رامداد سره پیژنګل وکړو نوموړی په 1903 کال کې پیدا شوی تعلیم یې تر یو بریده کړی لیک لوست کولی شي او خوږ غزل لیکي نوموړی هلته د بیلابیلو ادبي جرګو سره ناسته پاسته همکاري لري له رامداد خان رامداد سره مو خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلی چې ادبي نړۍ ته د راتګ کیسه دې راته وکړي
ادبي دنیا ته لکه امیر صاحب درس چې واقعیت روشي یا څه جذبات په فکر باندې غالب شي نو هغه وجه باندې چې ادبي دنیا سره متعارف شوم او لکه بالخصوص د اولنه مو دا یو سوچ لکه موږ د خبر د ریه د شاعرون د غزل سره متعارف او بالخصوص لکه موږ د غزل یا د شاعرون متعارف کوزی رو پوست پختو رو خواه نو بیا دیگه نظر متاثره شم و دیگه دی شایری سرزه متعریف شم
صحیح نو زیاد کارمو پا نصر که کرده که پا نظم که
امیر که با زیاد کارمو پا نظم که کرده که بیا بالخصوص غزل دیر لکره دی نظم نہیں لکھ رہا ہے نظم ہم بھی کم لکھا ہے حالات و مطابق جتنے کی حالات بھی ہے حالات و طرح معاشوں سے قلم پڑتا کروں اور زیادہ وہ نثر بند لکھا افسانہ رکھی ہوا ڈرامہ میں لکھ لیا وہ افسانے میں ڈیری لکھ لی وہ سب لکھم لکھا موجودہ وقت نیم افسانہ پڑتے رہو
صحیح د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه سده دلته د حمزه بابا ناظر شینواری همداسې د نورو معتبرو شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګۍ وجه ده چې هغوی تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامونه اخیستي ډیر کار کړی که دا خاوره شاعرانه ده او د غزل دپاره ډیره ښې ده
دا دوړه واجیم کې د شی لکه د خیبر سیما پترتی د یو عمل لري لکه قلم کړه چې لوړ نو طلب یو د احساس کی لکه بدای لکه د اورډر غل شخصیتونه د ادب په حواله کې شي لکه حمزه صاحب او نادر شنوارای مصری خان خاطر خیبر صاحب او لالزاده نذیر نو لکه یو دا چې پترتی غونې کې اواره و دا غزل نه دغه خلک د دغو خلکو په کوششونو باندې ماغه شوي مخاطب شوي دي ورسره او لکه غزل په خکړه نور غزل دی وخت سره لکه دا غزل ډیره توجه ورکړي
سی رمداد افریدی صاحب تاسو نه بزنور ته پوسونم کوم خو دا پروگرام په دې برخه کې وسته سونه یو غزل و ورو بیا بزنور ته پوسونه کوم
مننه
ارشاد
امیر صاحب یو غزل دی چې نو مې تقریبا جوړ جوړون دی نیولې فزان هر نخره مې ستا د پاره جوړولا فزان هر نخره مې ستا د پاره جوړولا دوبارہ پکې داغ د ښکارې تما د نورو غوندې زخم پکې داغ داغ ښکارې تما چې وخل را به ما کله هندار جوړولا وا استاد اشاره شما خاموش اظهار ونه شو استاد اشاره شما خاموش اظهار ونه شو ګنې ما خو لکه خبره به اختیار جوړولا هغه په بد حالې پورې مې تاب چې خندلو هغه په بد حالې پورې مې تاب چې خندلو زما هر سل کې دي ناقراره جوړولا تا مې په هر څه په حوالم بارم داد تا مې په هر څه په حوالم بارم داد پان چې ستا دي دلته مې یار جوړولا
واه 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 ډیر خو کتل ډیر ښایسته غزل دی استاد غزل واقعا په زړه کې لاره جوړول رمداد صاحب ډیره مننه کور ودان او درته وای رمداد افریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعرې څنګه وي مونږ خو ډیر کلونه نه دی لیدلی اوریدونکو ته لږ حال وای نن سبا مشاعرې کیږي چیرته حجرو کې کیږي چیرته په دیرو کې کیږي څومره وخت کې کیږي دا حال کرک
مننه د خیبر په سیمه کې لکه د بی حلې زلې ډېرې ټوینګيري او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي اغره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خواسم پښتانو وي الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا غشته خو ولته لکه دا ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي او بیا داسې شخصیتونه لکه کومو ذکر وشو مخکې داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي نور غونه خو خامخا ملر چې کوم ځای کې څه پاتې کیږي په هغه باندې د موږ د نوې کوټ روا د واره او په هغه باندې د مزل کوي مخکې او بل د خوشاله خبره دارو چې په دې خبر په سیمه کې حالات ته مناسب نه دي
نو په نثر او په نظم کې سم کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رم دا څه
یاره نثر کې خو ما چې کوم دی کنه دا اوسه پر نه په نثر او په نظم کې کتاب غوړي مو راغلي او کوشش کوم ان شاء الله د نثر کې د کتاب لپاره مساعده ان شاء الله ته یورم
رمداد خان رمداد سے بخیر کی او بل غزلم تا سنو اور خان بو کی
مننا
ارشاد
دوخ دی غزل مطلار دو
ارشاد ارشاد
دوخ وخت را هر سدی بدل شوی دوخ وخت را هر سدی بدل شوی
خدا کا لغو انری بدل شي
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شي او خدا کا لغو
پښتن دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات می ارتقال نه پرېږدي کا اوقات می څو د زړه دی بدل شي
واه ډېر
او بل شعر دی مېر صاحب کې رور وجنا بدنیتی او داسې نور هم رور وجنا بدنیتی او داسې نور هم ډېر کارونه خولانه دی بدل شي
واه واه ډېر
او ستا په ناز او په انداز خپو هې دمبا تا په ناز او په انداز خپو هې دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شوی دی خوند او رنگ او سکون مینا یه تالا دا خوند او رنگ او سکون مینا یه تالا دا نن هر څه د ژوندانه دی بدل شوی او امیر صاحب د غزل مختار تو ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا دلته بد او هم نن خدي بدل شي دلته بد او هم نن خدي
بدل شي دا و د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس د خبرونې روستۍ شېبې دي. تاسو د زما د غستان کتاب د ژباړې اورېدو تره بولم. لیکوال رسول حمزه توف په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي، بیا په خپله هنري ژبه ځوابونه وایي چې موضوع به سوي. اوس په دې قسط کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي. له همدې سره به د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. دا لاره اوږده هم ده او ګرانه هم، خو نن هم پر دې لاره روان یم او د خپلې ګلدستې لپاره ګلونه ټولوم. او پر همدې لاره د تګ پر مهال مې د دې لاس لاندې کتاب د لیکلو خیال زړه ته راغلی. د دا ډول خیالونو ذهن ته راتګ داسې وي لکه د یوې مېرمنې حامله داره کیدل. تخلیق خو به د ټاکلې مودې نه پس په وجود کې راځي، خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د یوې ښځې په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی محنت، درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي. د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي. په ماشوم باندې د نوم ایښودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوې، نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب څه نوم کېږدم؟ د کوم ګل نوم، د کوم ستوري نوم، یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم؟ نه، زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم. د کوم بل چا نه اخیستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدای شي، خو اصلي نوم نشي کېدای. دا هر څه خو سم دي، خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ، نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ. تاسو چې کله پاپا خولۍ اخلئ، نو دا خیال ساتئ چې ستاسو د سر لپاره باید جوړوي. د پاپاخ لپاره سر خو نه شي اخیستی کنه. د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدوالی په دې پورې تړلی وي چې هغه آله څومره ده. زما کلی، زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګنځایونه دي چې پکې زما خیالونه، زما احساسات او زما ولولې پیدا شوې دي. او همدا ځای و چې ما ترې وزرې موندلې او الوت مې پیل کړی دی. زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي. داغستان زما کور هم دی او زما زانګو هم ده. نو بیا څه ضرورت دی چې زه دلته یا هلته لټون وکړم؟ زموږ رئیزو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نوم ایښودل کیږي. نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم، نو زبا دیتا هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیخیږي چې د هغه خیالونه پر هرې پاڼې هرې یوې کرخې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دی داغستان وي. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړی او پاسېدلی ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړی. په دې کار نه کیږي، بالکل هم نه کیږي. یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدای شي؟ که د یو ماشوم په سر د هغه د پلار پاپا خولۍ کېښودل شي نو د هغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کیږي؟ سپوږمۍ د اسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلی و، هغه دی هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بیوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلی و. خو دا د ګیدړې مکر او دوکوه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کیږي، هیڅ کلام نه کیږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي رو او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدای شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلې او پیژنم یې. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا